السلام علیکم خوږو اوریدونکو ستړي مشئ تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربه يم په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلي د ریمن ډیوس په اړه به عدالت د فیصلې احترام کولې شي په جنوبی وزیرستان کې د شکمن امریکایي ډرون په برید کې لک تر لګه 15 شکمن وسلوال وجل شوی خو د هر سن وړاندې خبرونه اورو چې زما همکار بوریوال کاکړ یو وړاندې کوي
دا مهم خبرونه سرچکی د لیبیا د ولسمشر معمر قذافی زوی وای چې په دې هیواد کې احتجاج کوونکو د پوځ پر ځینو مرکزونو او وسلو قبضه کړې ده. په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک امریکایي بی پایلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 15 مشکوک ورپ کې وژل شوی دی او د افغانستان ولسمشر حمید کرزی وای د نیټو ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې تر 50 زیات ولسی وګړي وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. د لیبیا د ولسمشر معمر قذافی زوی وای چې په دې هیواد کې احتجاج کوونکو د پوځ پر ځینو مرکزونو او وسلو قبضه کړې ده. د ټلویزیون لارې په یو وینا کې سیف الاسلام قذافی وویل چې مظاهره چانو د پوځ وسلې او ټینکونه ترلاسه کړي دي او دغه په وینا له دې کبله په لیبیا کې کورنۍ جګړه رامنځته کېدای سي کوم چې به د دې هیواد د تیلو شتمنۍ ته لوی زیان ورسوي. هغه زیاته کړې ده چې د لیبیا پوځ به په دې هیواد کې په هر قیمت د امنیت ساتلو دنده ترسره کوي. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې د بشري حقوقو د ډلو په وینا په دې هیواد کې د احتجاج په ترڅ کې لږ تر لږه 230 کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پلیپ کراولی ویلي چې امریکا د لیبیا له چارواکو سره په دې هیواد کې د مظاهره چانو پر ضد د زور زیاتی کولو په اړه د خپل خفګان څرګندونه کړې ده. په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک امریکایي بی پایلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 15 مشکوک ورپ کې وژل شوی دي. بی پایلوټ الوتکې د وانه په لویدیز کې د کژا پانګۍ په کلي کې یو داسې کور په نښه کړی چې مشکوک ورپ کې پکې اوسېده. دا له هغې راوروسته لومړی برید دی چې امریکایي وګړي ریمن ډیوس د جنوري د میاشتې پر 8مه نیټه د لاهور په ښار کې دوه کسه ووژل او د پاکستان او امریکا ترمنځ یې سفارتي ناندرۍ رامنځته کړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای د نیټو ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې تر 50 زیات ولسی وګړي وژلې دي. د نوموړي لخوا دا څرګندونې له هغه وروسته راځي چې د کونړ والي فضل الله وحیدی مطبوعاتو ته ویلي وو چې د نیټو ځواکونو لخوا په دې ولایت کې د مځکنیو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 46 خلک وژل شوي دي. د هغه په وینا په دې کې ماشومان او میرمنې هم شامل وې. د کونړ د والي فضل الله وحیدی او ولسمشر حامد کرزی له دې څرګندونو وروسته د نیټو چارواکو ویلي چې په دې اړه به پلټنې کوي. په یمن کې د حکومت پر ضد د مظاهرو لړۍ دوام لري. د دې هیواد په پلازمینه سنا کې د پوهنتون شاوخوا 300 زده کوونکو د مظاهرې په ترڅ کې له ولسمشر علي عبدالله صالح څخه د واک د پرېښودلو غوښتنه کړې ده. د دې هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو د لاریونونو له لارې د اپوزیشن له ګوندونو څخه غوښتي چې له حکومت سره دې د خبرو اترو لړۍ ته دوام ورکړي. د ولسمشر علي عبدالله صالح د 2.5 کلنې واکمنۍ پر ضد له یوې میاشتې راهیسې روان احتجاج کې تر اوسه 15 تنه وژل شوي دي. په مراکش کې هم په زرګونه کسانو لاریون کړی او په دې هیواد کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. دې مظاهره چانو د هیواد له پاچا محمد څخه غوښتي چې له خپلو ځینو اختیاراتو د لاس واخلي، حکومت دې مات کړي او د درغلیو مخه دې ونیسي. دې مظاهره چانو چې شمېر یې شاوخوا 15,000 ښودل شوی له حکومت څخه د اقتصادي موقعو برابرولو، تعلیمي اصلاحاتو او د صحت په برخه کې د ښو اسانتیاو غوښتنه کړې ده. په جرمني کې مظاهره چانو د ایران پر یو کنسلخانه برید کړی او د ودانۍ شیشې ورماتې کړي دي. دا پېښه د جرمني د فرانکفورت په ښار کې هغه وخت رامنځته شوې چې د ایراني رژیم پر ضد شاوخوا سل کسه د ایران د کنسلخانې مخې ته د احتجاج لپاره راغونډ شوي وو. دې کسانو دا احتجاج له هغه وروسته کاوه چې د ایران په پلازمینه تهران کې د پولیسو لخوا د رژیم پر مخالفو کسانو د چاپې په لړ کې یو کس ووژل شو. نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي. دا د هغه ورځې یاد دی چې کله په 1952 کال کې د ډاکې په ښار کې زده کوونکو د خپلې مورنۍ ژبې بنګلا د رسمي کولو لپاره احتجاج کاوه او د پولیسو لخوا پرې ډزې وسوې او ووژل سو. دا هغه وخت و چې کله اوسنی بنګلادیش هم د پاکستان برخه و. په دې لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او ځینې بلوڅ ملتپالو ګوندونو لخوا په پښتونخوا، بلوچستان او د پاکستان په نورو ښارونو کې د غونډو، لاریونونو او سمینارونو تابع سوې ده. او د لوبو په خبرونو کې دا چې د کرکټ د لسم نړیوال کپ په لړ کې بنن د استرالیا او زمبابوې ترمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم ماسپښین 1:30 بجې پیل کیږي. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو خبرونه د بوریوال کاکل نو اوریدل. په دې غړې کې مو تاسو لپاره دا ریپورتونه شامل کړي دي. د ریمن ډیویس په معاملات د پاکستان او امریکا اړیکې د کلکېچ ښکار شوې دي. کارپوهان وایي که څه هم نوموړی سفارتي استثنا نه لري، خو د وجل شو کورنۍ یې معاف کولی شي.
وارثان چې دی هغوی ومنه چې دا ټیک ته دی قتل کړی دی او زمونږ حق کې قصاص جوړېږي، ریونج، خو مونږ کمپنسیشن لرو. نو بیا دی به پاکستان ری نمبر اوټومیټیکلی فری شي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند لخوا حکومتي ګوند ته د لاسمکاتی ایجنډې ترسره کولو موده په ختمېدو ده، چې له امله یې په هیواد کې یو وار بیا سیاسي فضا ګرمه شوې ده او نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبې ورځ نمانځل کیږي. یو سیلونکی وایي
د هر ژبې ویونکو باندې دا فرض دی چې هغې دې د خپلې مورنۍ ژبې حفاظت وکړي، د هغې د حقوقو دپاره دې آواز پورته کړي، په خپله دفاع باندې په عملي طور باندې مظاهره وکړي.
دا او نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو لپاره د پیښور په وخت سهار د 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غک پیلېږي، چې تر ماښام 6 بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د دې خبرونه اولنی ریپورت ته. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن سره د ټلیفون خبرو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د ریمن ډیویس په اړه به د عدالت د فیصلې احترام کولی شي. هلته هیلری کلینټن تنوای هواد دی د پاکستان سره اوګد مهاله اړیکې نور هم جوړول غواړي. په دې اړه نور تفصيل د فرخنده وزیر په دې ریپورت کې.
د پاکستان په لاهور ښار کې د یو امریکایي ریمن ډیویس لخوا د دوو تنانو د وژلو وروسته د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې کړکېچ رامنځته شوه. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي امریکا د پاکستان سره د اوږدې مودې پورې ستراتیژیکي اړیکې پر مخ بوتلل غواړي او زیاتوي باید پاکستان ریمن ډیویس ته امریکې عدالت ته حواله کړي. بلخوا د پاکستان رسپانا د وزیر اعظم ګیلانی میرمن کلینټن ته د جواب په اړه لیکي دوی د عدالتي فیصلې انتظار کوي او باید امریکا د پاکستان د عدالت د فیصلې احترام وکړي. ریمن ډیویس چې په تیره میاشت کې د پنجاب په لاهور ښار کې دوه تنان پر ډزو وژلي وو. ریمن ډیویس دا وخت په سختې سکیورټۍ کې په پاکستان کې د جیل ژوند تیروي. د ریمن ډیویس لخوا په وژل شوو دوه کسانو کې د یو تن فهیم میرمن پر دې خودکشي وکړه چې د هغوی سره به انصاف ونه شي. بلخوا برطانوي ورسپانه په خپل یو رپورت کې لیکي ریمن ډیویس د CIA یو ایجنټ دی چې په دغه وخت کې په پاکستان کې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په کار بوخت وو. د ښاغلي ډیویس د کیس او یو شمېر نورو سیاسي مسلو په اړه به نن د پاکستان پیپلز ګوند په یوه مهمه غونډه کې د وزیر اعظم ګیلانی په مشرۍ کې بحث کوي. د ریمن ډیویس د کیس په اړه د پاکستان یو شمېر د سیاسي ګوندونو شان وای باید په هغه د پاکستان په عدالت کې مقدمه وچلول شي او په دې لړ کې د پاکستان پیپلز ګوند ائتلافي حکومت د سخت بهرني او ملکی فشار سره وړاندې دی.
د فرخنده وزیر نامو د پاکستان او امریکا ترمنځ د کلکېچن حالاتو په اړه تفصیل واورید.
هم په دغه اړه یو بل مرکه لرو. پخوانی سفارتکار بیرسټر زاهد سعید وایي که څه هم ریمنډ ډیویس ته سفارتي استثنا حاصله نه ده، خو که د پاکستان حکومت وغواړي نو د متاثره کورنو په کومک هغه ته معافي ورکولی شي. په دې اړه د اسلام آباد نه علمزیب خان د نوموړي سره خبرې اترې کړې دي او دا رپورټ یې په برابر کړی. راځئ چې وایو.
Diplomatic immunity nishta as a member of the consulate, immunity under the consular convention shta for not in grave offenses. So that the ticket we cut with the police work, you know, he doesn't have to pay. Ko da grave offenses se di murder sho apa sho aghi ke bilkul nishta agba adalat faisla kai
ta so matlab da re ke that diplomat him no grave offenses ki badat da nishta immunity
aga khabar ada da di che diplomat holi ki ya diplomatic agent no aga khalq شته نشی اغه دا اتھارټی نشته ټو کیل پیپل او دې اغه کې خو ډیپلوماټیک ایمیونټی ډېر لیمټډ دا ډیپلوماټیک ایمیونټی نه دا کونسل ایمیونټی
دا ویانا کړو چې یو بار بار وایي 1961 یو دا ویانا کنونشن هم دا ایمیونټی خدا سي مو شارک کړي شي بیا دا امریکای ته دی واسطه او الته په عدالت کې دا غوچلي
زمون قانون ته ځان خلاصي نو کمپنسیشن به ورکړي فاميليز لا دا پاکستان پینل کوډ کې د دې دا کیس کمپاؤنڈ کے دے شی کمپاؤنڈ مطلب بائی کنسنٹ ختم دے شی کدے انڈر دا پینل کوڈ اگا ورک کمپنسیشن او وارثان چی دی اگوی او منا چی دا ٹک تا دے قتل کڑے دے او زمون حق کے قصاص جوڑے گی ریونج خو مون کمپنسیشن آلو نو بیا دے با پاکستان غینا با آٹومیٹکلی فری شی
پاکستان بڑے وقت با کم پوزیشن والا لے مخ کسی کی دے شی
نو مخ کی خود دا ہم کے دے شی زمان پا خیال چی دا خو سٹیٹ ریسپانسیبیلیٹی دا دا غوی یو ایجنٹ دے اغی دا سے اٹیک کرده دے پاکستانیانو باندے نو کمپنسیشن خو اغی ور کول دی کا غوی نه نه علی پکار دادی چه گورنمنٹ اف پاکستان امریکے نے دوالی ریپاریشنز دی کنا ریپاریشنز الاؤڈ دی چه دا لیگل ایکٹ شوی دے اغوی ایجنٹ کرده دے کونسل ایجنٹ کا اغی نو اغا انٹرنیشنل ڈیلیکٹ دے ڈیلیکٹ وہی ریسپانسبلٹی فار رانگ فل ایکٹ نو کاغی پاکستان گورنمنٹ لا پیسے ورک رہے او پاکستان گورنمنٹ او لگے دا واغی او وہی چے گورا مونگ تاسولا اغا کڑے دے او نو خوص پکے نکے گی نو بیا شیچ یا وارسان چے دی نو اغی کنسنٹ ہوکی او دام پویول غواری چے دا بیا دا سے یہ طریقہ پکار دا چے دا ریزولف شی او دے سب چے دامی اگریمنٹ کے چے تاسو بدا سڑے ٹرائی کوئے نو ابھی دیو نمبر ٹرائل دیو کی بل دے پاکستان لے دے کمپنسیشن ورکی پاکستان حکومت بیا غوی کنوینس کولی شی چھے مون جرمانہ کرل دارا آلتا بائی ٹرائی کئی ولی چھے دلتے کئی کنا نو دا معاملہ با نور روانے گی ما پخ نو زمان خپل دا خیال دے چھے یو لارا پکارا دا چھے یو دے کے دا سڑے پنش شی کا غوی کوٹ سے کئی نو اغوی دیو کی او بل مون لا دے ریپاریشن پاکستان لے دے ور کی چھے دا مون سڑی دا غلطے کھڑے دے او دا ریپاریشن دے اور پاکستان گورنمنٹ تے اومنی او پاکستان گورنمنٹ تے بیا وارسانو تا وئی چھے تاسو کنسنٹ ہو کے تو دے کے سمجھوتا پکار دا امریکے سرا یو چھ پیسے پاکستان حکومت لے ور کی چھے دے وارسانو لا خپل طرف نہ ور او بل خبر ادا دا چھے دے التا ٹرائی کی کمٹمنٹ ہو کی چھے ویل ٹرائی فور مرڈر
دا ڈپلومیٹ سرا پدا صورتحال کی تاسو سنگورے سنگ ٹریٹمنٹ پکاری ادھر ریمنڈ ڈیویس جو اس کرم ٹریٹمنٹ روان دے دا ٹک دے تس دے سنگورے
دا چھے دے کنا دا سپیشل آئسولیشن کے ساتھ لے دے سیکیورٹی کنسرنز دی سوک بے مڑ کی نو دے دا پارا حفاظت کے ساتھ لے دے
پخوانی سفارتکار بیرسٹر زاهد سعید وو چې د امریکایي تن ریمنډ ډیویس په اړه یې د مشال ریډیو د خبریال علمزیب خان سره خبرې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدا وخت د قبایلی سیمو حال درکو بیګا د شپې شکمن امریکایي ډرون په جنوبی وزیرستان کې بریټ کړی چې په ترس کې یې لکتر لگا 15 شکمن وسلوال وجل شوې دي. په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود نور تفصیل راکوي.
د شلي وزیرستان مرکزی پنډغولي وانندا 45 کیلومیټر د لویدیس په لوري د کژاپنګای په کلیکشه شکمن امریکایي ډرون الوتکو د شپې 12:30 بجې د یو ځایي قبایلي په کور برید وکړلې چې په نتیجه کې په کور کې موجود اوه کسان په اغیزې مړه او په زخه شوی کور په بشپړ تور تباه شو. د پولیټیکل انتظامیه او خفیه ادارې د چارواکو په مطابق په نقشه شوی کور د غیر ملکیانو مرکز و چې پکښې عربیان، ترکمن او پاکستانی پنجابیون طالبان مشتوی. عمر شوی او وا کسان ها چې وجودونه یې بیخي ټوکړې ټوکړې شوی دي او په ژوندګلی نه کېږي، عربیون، ترکمن او پاکستانی پنجابیون وشول شي. خو ځایي قبایلیون دا نه مني. دوی وایي چې په نقشه شوي کسان بې ګناه ځایي قبایلیون دي. په دا لړ کښې د سیمې یو اوسېدونکی هارون وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
پتہ والا جدن اعظم سر کا پنگ پہ علاقہ کے ڈرون حملہ کڑی ہوا خلق یہی دغا بے گناہ قبائلی خلق وزکت دا حملہ دے ہوا قبائلی پکور بندے سوید ہو.
ڈرون الوتک کے لیا وہ سان دیوانا پلارا بارا سیمک شے پروازونا کوی چھ دیکھوں میں پواجہ دی سیمے اسے دن کی یہ ردلی او دنور و بریدونو خطرے محسوس ہوی. آرون وزیر دا ہاں دا سے زیادہ ہوی
مختلف علاقے کے دے تھلبور نے پنجے پورا امریکائی جسوس تیارے گرجی ار وقت پاو کی وی ادغه نا په خال کې ډیر ویرا غدا شوی دو خال د ریزی د سیای چې کدای شي نور حمله ها او کو خال کې خودی نه خرج شوی دی.
یاد د دی چې د دینا مقصد د ډرون الوتکو زیاد بریدونه د قطبی وزیرستان په مختلفو سیمو کې شوی او په سلګونا کسانو پکښ ژوند بایللای دی چې پکښ ځنه ډیر اهم کسان هم شامل دي. دا د ها یاد دی چې په سویلی وزیرستان کې د ډرون الوتکې د شپے دے دے بریدنا مخشنائی برید دے تیر کال دے نہامیم یاشتے پا یوشتما نیٹا دے ازم ورسک پا کلکشے دے طالبانو دے زائی کمانڈر شمسولا پا مرکز شوائی و چپکشے اتت تانامڑا او یولاس نور زخمی شوی وی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دمینی او رنا زیرائی.
قدر من اوریدونکو د مشال پر رڼاګانو کې دا وخت یو بل کورنۍ ریپورت د تیر کال خونړي سیلابونو په پاکستان کې ډیر ځاني او مالی زیان رامنځته کړی و. د ازمیخ په دغه ګړۍ کې د حکومت تر څنګه غیر حکومتي ادارو او ولسي خلکو د متاثرینو سره ډیرې مرستې کړې وې. د سیلاب ځپلو د بحالۍ لپاره حکومت د وطن کارډ په نوم د مرستو یوه سلسله شروع کړې وه، خو زیاتره متاثرین وایي چې په دغه لړ کې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. اور حال د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال فواد ریشا په ریپورت کې اورو.
پاکستان کې چې په کال 2010 کې کوم سیلاب راغلی وو، هغه په زرګونو کورونه تباه کړی وو او په لکونو خلک یې بې کوره کړی وو. د پاکستان حکومت د دې سیلاب ځپلي خلکو د مالی امداد لپاره دیتا د وطن کارډ په نوم اے ټی ایم کارډونه ورکولو اعلان کړی وو. دغه سیلاب د خیبر پختونخوا په ضلع نوخار کې ډیره تباهي راوستي وه. خود دې ضلع د سیند په غاړه کلو لکه خیر آباد او جانګیری کې اوسېدونکي خلک ګیله کوي چې دوی ته تر اوسه پورې وطن کارډونه نه دي ورکړی شوي. د خیر آباد کلي اوسېدونکي حاجی پردل خان وایي،
وزه تا ته څه وایم، ور سره دا سیند دی چې زه دې مونږ ته بهي وکړه کنه سه پرې نو او کنه یار په ایمان چې مونږ دې کباړ په بسترو کې پټي او ایمونگا حکومت پاکستان دی پختونخوا حکومت چی دی کنا ایس کسی منتا سهولت رانکو چی دی چا کورونا تبا شویو دی چا تا ونونا شوی اگو وسا پرای وطن کارم رانر پا اخبار که خودی وی چی بس درالو درالو خوننا طول لکا اصور تی سیاسی چال چلی دلیا
دیز یا توی
پفا خبری دی سیلاب دیز تا تقریبا دغه پاس دی پر راغلی خو وطن کار چې کوم دی د سړک نه پاس او کای کی کای کی راغلی او وسر ډوب دی کای خاورې کې راغلی خاورې د غر نه پله ده په دغه کلو کې راغلی هغه کلو کې هغه نمونه مو وطن کار تلار دی چې چا اوټ چھا تویر کڑی سیلاب والا بنے ندی سیلاب والا تا اس ندی ملاو سیلاب دا علاقہ دا دار صدا جماعت او دا کورونا دا ټول ډوبو.
نعمت الله چې د خیر آباد اوسیدونکي دي او سیلاب دکان او کور دواره وړاند کړی دي مشال لیډیو ته ویلو.
نو بس هغه مسله دا ټول کورونا لاندې سین بغاړ روان تراته دي
یو کارډ
او وطن کارډ دا کوي خواهش کوي چې حکومت زموږ
دا دي
حق هم دی ولګا ټول هر وخت دا وایي چې زموږ حکومت تاسو سره کو.
د جهانگیر اوسیدونکو منظور خان صدا ګیله کوي.
مگر دا زمون دے کلی دے دا خاص کر زمون دے مالت کے یو قوم نہ دے کرنا دا بے شمار قوم نہ دے او کلا نہ دے دا فلڈ راغل ہے زمون ایریا کے نو دل دے کہ کم خاص کر متاثرین دی اگے اس امداد نہ چھے بقایا چ دے عام خلق چ دے بدل کڈو نہ مگے چ دی ہر سے اگے چ دی او چ کم متاثرین دی اگے دا اچ چا دم چ دے بدل کڈ نہ ملا.
د بینظیر انکم سپورٹ پروگرام د خیبر پختونخوا او د فاٹا ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اکرام غنی نچکلا سیلاب زپلو کے دا وطن کارڈ دا تقسیمولو پا حقلا مشال ریڈیو تپوسو کو نو دا اوائلو.
بنیادی طور چی دا پروگرام شروع شو جنو پا اولنی مرحلہ کے منگا دا دا غکڑیو جی چی دا دے خلکو شناخت چی سوک غریب دے یا سوک مستحق دے دا زیمواری منگا ورکڑیو عوامی نمائندگانو لا او دا آغی پا دا غکی جی منگا سینیٹرانو لا او د قومی اسمبلی ممبرانو لا اتا تزرا او د صوبائی اسمبلی ممبرانو لا زر زر فارمونه ورکړو او هغه ته دا ویل شو چې دا به تاسو مستحق خلکو لپاره ورکوي.
حکومتي چارواکي وایي چې آئنده د پاره غریب ته د حق رسولو د پاره به د وطن کارډ مستحق خلکو شناخت د قومی اسمبلی ممبرانو یا صوبائی اسمبلی ممبرانو په ذریعہ نه کوي بلکې د دې د پاره د یو سروې شروع کړی ده. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
خبری او سندری
د موسیقی زنگری خبرونا
ستاسو خبری
منتا راج اقبال اور رحیم شاہ پا آواز کی پھر تھا گانا نشر کے
تو ماتا دی کندی کوچی گانا نشر کے
ما دی غزل و دبلا مکوری پا آواز کی نشر
زمون سندری
کلپٹا شکارا کلو کڑے شارا
سرگی والا تور کے نکھے سے والا پور کے
لاست من راکارا نٹول دنیا ہی رکھا
دادا بارا نشپا بولا
مشال ریڈیو اڑان دی کوي.
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري او دا وخت د پاکستان او د هند ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه یو مطبوعاتي کتنه په پاکستان کې ترهګری ډلې د القاعده سره یو ځای شوې او غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ جنگ جوړ شي نو دوی به د پاکستانی ځواکونو د عملیاتو نخلاص شي او په نړۍ کې به د ترهګری پیښو ته دوام ورکړي. په دې اړه د واشنگټن پوسټ د مقالې مهم ټکی د یوې لنډې دمې وروسته امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کې د پاکستان او هند ترمنځ کشالې په اړه مقاله کې راغلي دي چې په 1914 کال کې په سرایګو کې یو پیښه رامنځته شوه چې وروسته د اولنی نړیوال جنگ لامل وګرځیده. همدغه راز په موجوده وخت کې پاکستان کې داسې وسلوالې ډلې شته چې د هغوی کومه یوه کاروایي د غسیمه او جنوبی ایشیا د جنگ سره مخامخ کولی شي. د ورځپاڼې په وینا لشکر طیبه چې په تیر وختونو کې یې پاکستانی حکومت مرستې کولې داسې وسلواله ډله ده چې د ممبئی نه تر کابله پورې د هند پر ضد کارویانو کې تورن ده. د القاعده په همکارۍ د نړیوال جهاد جال جوړ شوی دی او کله هم یو لوی ترهګر برید کولی شي. ورځپاڼه لیکي وړاندې هم په 2001 کال کې د هند په پارلیمان او په 2008 کال کې په ممبئی کې داسې لوی ترهګر بریدونه شوي چې اټمي وسلې لرونکي دواړه هیوادونه یې نږدې جنگ ته تیار کړیو. همدغه وجه ده چې هند او پاکستان اوس هم په یو بل باور نه کوي او کبل کومه داسې پیښه رامنځته شي نو اټمي جنگ شروع کېدای شي. ورسپانه وای دا محل د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره فضا جوړه شوې ده او په کار دي چې امریکا د دې خبرو په سفارتي او سیاسي توګه پوره پوره مرسته وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ لوی لانجه د کشمیر ستونزه ده. د دې ترڅنګ د هند چارواکي وای پاکستان په ممبئی بریدونو کې د تورن کسانو پر ضد سم ګامونه نه پورته کوي. ورسپانه د هندي استخباراتي رپورټونو له مخې وای د ممبئی پیخه کې د پاکستان استخباراتي ادارې هم لاس لري. دا راز داسې ښکاري چې هند به دا ډول کوم یو بل برید برداشت نه کړي. د ورسپانې په وینا وسلواله ډله لشکرې طیبه د پاکستان او هند ترمنځ سوله نه غواړي، نو ځکه د خپلو ګټو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې څه وخت هم ګډوډي کولی شي، ځکه چې دا مهال دوی د پاکستان د قابونه هم بهر دي. ورسپانې لیکي د پاکستان او هند ترمنځ خطبه نه یوازې په جنوبی ایشیا کې تباهی رامنځته کړي، بلکې د سره بعد د ترهګرو پر خلاف جنگ کې بوخت پاکستانی ځواکونه د هند پر ضد جنگ کې مصروف شي او دا راز القاعده او نور ترهګری ډلې به وده عمومي چې ټوله نړۍ به د خطر سره مخ کړي، بلکې دا امکان هم شته چې پاکستانی ځواکونه یې د هند پر ضد جنگ کې ځان سره ملګری کړي، نو په پاکستان کې به وسلوالې ډلې نور هم مضبوط شي. د دې ترڅنګ د هند پوځي قوت د پاکستان نه زیات دی، نو ځکه پاکستان به اټومي وسلې استعمالوي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د دې مقالې په اخر کې لیکي په کار دی امریکا د ترهګرۍ پر ضد جګړې په حواله د ستونزې ته هم پام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر د ستونزې هوارولو کې دوی سره مرسته وکړي او پاکستان نه هم د ترهګرو پر ضد د ګامونو چټولو غوښتنه وکړي. کدا سي نوي نو تاریخ وای چې وړو وړو په خو نړیوال جنگونو ته لار جوړه کړي ده. دلته خو وسلواله ډله لشکرې طیبه د القاعده په همکارۍ د هند او پاکستان ترمنځ د جنگ جوړولو په انتظار ده.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک ونی لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلمو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
قدر منوریدونکو دا او نور خوندور پروګرامونه هم تاسو د مشال په خبرونو کې هر ورځ د پیښور په وخت سحر نه بجو نه تر ما هم شپږ بجو پورې اوریدلی شي. په جنوبی ایشیا کې د پاکستان او هند ترمنځ ستونزو سیما او ټولنړۍ د خطرې سره مخامخ کړې ده. دواړه هیوادونه اټومي وسلې لري او په تیر وختونو کې درې واره جنگېدلي هم دي. ورسپانې اکسپرس ټریبیون د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه مقاله خپره کړې چې د دې دمې وروستۍ اورو. د انګریزي جبه پاکستانی ورسپانه د اکسپرس ټریبیون کې د عائشه صدیقه لیکل شوې و مقاله کې راغلي د بوتان سرخار ټیمپو کې د هند او پاکستانی چارواکو د لیدو کتو ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره یو وار بیا فضا جوړه شوې ده. نوموړي وای په 13-15 کلونو کې هم دواړه هیوادونه ورته یو حال ته رسیدلي، خو بیا یې خبرې د کومې خونړۍ پیښې له امله د ځان ښکار شوې دي، نو ځکه اوس د امن او سولې مذاکراتو ته رسیدل په خپل یو خطر ښکاري. عائشه صدیقه زیاتوي پاکستان او هند د ډیر وخت مالی زیان او مهنت ورسته خبرو اترو ته لار هواره کړي او داسې معلومیږي چې ډیر زر به دواړه هیوادونه د سولې په یو لوزنامه رضا شي، خو د ترهګرۍ یو پیښه د هر څه په سین هوکړي او دواړه هیوادونه بیا خپل روایتي دریز باندې ټینګ ودرېږي. همدا راز دا چکر چې سر یې نه دی معلوم تاویږي را تاویږي. عائشه صدیقه د مثال په توګه وای په تیر وخت کې کله چې دواړه هیوادونو د ډیر مهنت او خواري ورسته د لاهور لوزنامه لاسلیک کړه، نو سمداس ورپسې د کارګل په خرامانست شو چې د امن ټولې حسیه شانډې کړې. بیا په 2008 کال کې هم د امن په لور د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر ښه ماحول جوړ شوی و، خو د ممبئی ترهګری زبریدونو حالات دومره خراب کړل چې خبره په جنگ ودرېده. نو د مقالې لیکواله وای حسینه دا ور بیا کومه بده په خراوړاندې شي. عائشه صدیقه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ زیاتېدل د ځنې خلکو په ګټه دي، لکه د میډیا ځنې خلک چې په داسې موقع نفرت او اندېښنو ته نور هم هوا ورکوي. او همدارز د وسلو د سوداګرو او د دفاعي چارو د ځنې تنظیم کوونکو په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن خبرې اترې زیاتره غیر حکومتي وسلوالې ډلې غړي وړي کوي او نه غواړي چې په سیمه کې سولې او ثبات راشي. نو ځکه ویره ده چې دا وار بیا دغه ډلې حکومت راهګره کاروي ونه کړي. عائشه صدیقه د دې مقاله په اخره کې وایي د هند او پاکستان ولسی خلکو لپاره کار دي چې یو بل سره ښه اړیکې ولري. دا راز به دوی یو بل تشدد په نوم نه بلکې د محبت په نامه هم وپیژني چې په راتلونکو کې خپل حکومتونه د سولې پارا مجبورول شي ځکه چې هم دغه یو د ټولو ستونزو تلپاتې حل دی. کدا سنوي نو د خبرو اترو ډیر پړاونه به تیر شي خو د بدمرغۍ د دې چکر نه نه پاکستان وتل شي او نه هند. خوګو اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې دی. راځي چې د بوریوال کاکړ نه د تازه خبرونو سرټکی واورو.
د لیبیا د ولسمشر محمد قذافی زوی وای چې په دې هواد کې احتجاج کوونکو د پوز پر زینو مرکزونو او وسلو قبضه کړی ده. په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 15 مشکوک ورپکې وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی وای د نیټو ځواکونو د دې هواد په ختیځ کې تر 50 زیات ولسی وګړي وژل دي. په جرمنی کې مظاهره چانو د ایران پر یو کنسولخانه برید کړی او د ودانۍ شیشې ورماتې کړې دي. په یمن کې د حکومت پر ضد د مظاهرو لړۍ دوام لري. په مراکش کې هم په زرګونو کسانو لاریون کړی او په دې هیواد کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو ورځ لمانځل کیږي او د کرکټ د لسم نړیوال کپ لړ کې به د آسترالیا او زمبابوې تر منځ لوبه ترسره کیږي.
قدر من اوریدونکو دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس هم راځو د خبرونې باقی پاتې برخه ته. د انګریزي ژبې پاکستانی ورسپانه ډان کې د پاکستانی تعلیم نظام په اړه راغلي دي. د خپل غیر فعال تعلیمي نظام لکه بل د هیواد شمیره په نړۍ کې د ټولو وروسته پاتې هیوادونو کې کیږي. د دې مقالې غټ کې به واوري خو اول یو دمه اخلو. په ډان ورسپانه کې د ارشد بټي لیکل شوې مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې سباندې 15 کروڑ ماشومان چې عمرونه یې د 15 نه تر 14 کالو پورې دي تعلیم ته اړتیا لري. په دې کې د 1 کروڑ او 80 لک نه زیات ماشومان د تعلیم نه به برخې دي چې پکې زیاتره د بې وسه کورنۍ جنکی ماشومان دي. ارشد بټی لیکي تر اوسه تعلیم تر لاسه کول د هر چا په وس کې نه و. خو د اطلسم آئینی بدلون لمخه د هیوا ټول وګړو ته بنیادی تعلیم رسول د حکومت ځمواري وګرځول شو چې د نملاوي دو په حال کې یو تند عدالت دلاري غوښتنه هم کولې شي. ارشد بټی وایي یوې خواته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 2011 کال د تعلیم کال ګرځولې دی خو بل خواته د تعلیم لپاره د نړیوال مهم د یو ریپورت لمخه د تعلیم په لړ کې تر ټولو کمزوري هیوادونو کې پاکستان پښپکسل وختم نمبر راغله چې وجه یې په سیاسي توګه د تعلیم لپاره د حالو زلو نشټواله خول شوې ده. په تیر وش پیتو کلونو کې مرکزی حکومت د تعلیم لپاره لس منسوبې جوړې کړې خو د عمل نه کېدو لکبل یې هیڅ ګټه نه ده کړې. اوس دا تمه کیږي چې اختیارات صوبو ته ورکړي شو نو کې دی شي چې د تعلیم په لړ کې هم سفر مختګ وشي. ارشد بټی لیکي ځنې کارپوهان وایي چې ډېر سکولونه، ډېر استادان، ډېر پیسې او ډېر سارنه به تعلیم ته وده ورکړي. خو د لیکوال په وینا دغه خبرې زړې شوې. اوس کومه نوې لار کتل پکار دي او هغه هم په عملی توګه ځکه چې یوازې د معیاري تعلیم د لارې به جمهوریت پرمختګ کوي، ترهګري به ختميږي او په مجموعي توګه به هیواد پرمختګ کوي. ارشد بټی وای په هیواد کې د تعلیم د پرمختګ لپاره و خبرې خاص پاملرنه غواړي. اولدا چې د تعلیم د سانګې مشري دي د سرکاري چارواکي پر ځای د ولس لخوا منتخب شوی سیاسي مشران په خپل لاس کې واخلي. دویمه دا چې په هر سیمه کې د پزنګړې توګه په سکولونو کې او د سکولونو نه د بهر ماشومان باوریش مې راغونډ کړی شي او هم د دغش مې په حساب د بیا ورلا منسوبه تیار کړی شي. درېمه دا چې کسه هم د تعلیم ځمواري په ریاست راځي خو د هغې لپاره سرکاري افسران ټاکل ضروری نه دي، بلکې ځایي سیاسي مشران او د ماشومانو مور پلار دې هم په دې عمل کې شامل کړي شي. دارا شخصي تعلیمي ادارې د اصلاحاتو تر څنګه مرستو ته هم اړتیا لري. ارشد بټي سلورمه خبره دا کوي چې تعلیم یوازې د سندونو ترلاسه کول نه دي، دا د زده کړې عمل دی او د دې تر څنګه د یو زده کوونکي پوره تربیت هم کول پکار دي، ځکه چې سند خو جالي هم جوړېدای شي خو زده کړې جالي نه وي، چې د طالب علم تر څنګه د هیواد د پرمختګ لپاره هم ډیره مهمه ده. پنځمه خبره دا چې د تعلیم په لړ کې د یو استاد بنیادی کردار دی. دا راز د یو قابل مشر استاد په نگرانۍ کې پکار دي چې استادانو ته د کارکردګۍ په بنیاد مراعات ورکړي شي. بیا چې څوک ښه کارکردګي نشي خودلې هغوی نه سخته پوښتنه هم کولی شي. د دې ترڅنګ استادان د انتخاباتو د عمل نه هم لری ساتل پکار دي چې سیاسي خلک یې د خپل مقاصد لپاره ونه کاروي. شپږمه خبره دا چې د تعلیم په هر اړخ کې د معیار ته پاملرنه وکړي شي او د سیړنې د لارې د وخت په وخت په نظام کې د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي شي. اوومه خبره دا چې په تعلیم څومره سرکاري لګښت کیږي په کار دي چې هغه په سمه توګه ترسره کړي شي او په دغه اړه د باوري او روڼ انتظام وکړي شي. ارشد بټي په اخر کې وایي د دې ټولو خبرو لپاره د منصوبو نه بلکې د عملی ګامونو پورته کولو ضرورت دی. او راځي چې اوس د انیسه اجمل نواورو چې کورنۍ ورسپانو کوم موضوعاتو باندې لیکنه کړي.
نن د بل زیاتره انګریزي او اردو ورسپانو د ریمنډیوس کیس، د ذوالفقار علي مرزا د خلی د مسلم لیگ نون په ضد بیانونه، په لیبیا کې د مظاهرو په حق لا او دغه سي په نورو ډیرو موضوعګانو خبرونه او ادارې چاپ کړي دي. ورسپانو اکسپرس لیکي چې د امریکای بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د ټلیفون په لیکا ویلي دي چې امریکا پاکستان سره ستراتیژیکي اړیکې ساتل غواړي. بلخ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په جواب کې ورته ویلي دي چې د ریمنډیوس معاملہ با د قانون تر مها حل کیږي. روزپانا مشرق لیکي چې د پنجاب قانون نافذ کوونکو ادارو د هغه کسانو پلټنې شروع کړې دي چې چا ریمنډیوس سره تماس کړی دی. روزپانی ډون دی نیوز نوای وخت او جنگ د سند داخلي چارو وزیر ذوالفقار مرزا دخلی لیکي چې په پنجاب کې چا د پیپلز پارټي په دفترونو وارو کړو نو په سند کې به هم د مسلم لیگ نون دفترونه بند کړي شي. بلخوا د پنجاب وزیر قانون رانا ثنا الله وایي چې د ذوالفقار مرزا د بیانونو نه د پیپلز پارټي بنیتی کاریږي. روزپانا نوای وخت لیکي چې د پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف وائی چې مرکزی حکومت سره با پلس نکاتی ایجنڈا فیصله کون غونډه سبا کیږي. روزپانا ڈیلی ٹائمز لکھی چې لیبیا کې د مظاهرچینو لخوا احتجاج روان دی او تقریبا 250 پکی وجلی شوی دی. روزپانا آج لکھی چې مومند او اورگزے ایجنسو کې د سیکورٹی فورسز او ترخګرو په یوه نښته کې 13 ترخګر وجلی شوی او 13 چوبل شوی دی. روزپانا مشرق په خپل اداري کې لکھی چې د اتلسم بدلون د منظورې وروسته چې د صوبایي خود مختاری کمی داوی شوی وی د هغې وروسته د مرکز لخوا گیس ډیولپمنټ سرچارج په مد کې صوبو ته 40 ارب روپے نه ورکولو خبر یقینا د شک خبره ده، ځکه چې د پټرولیم وزارت دا رقم صوبو ته ورکولو په ځای په نورو مدونو کې خرچ کړي دي او په دې کې د صوبا خیبر پختونخوا 2 ارب روپے هم شامل دي. ادارې لیکي چې که مرکز د دې خبرې جاج وانه غستو نو دا به د اتلسم بدلون پزید وي، ځکه مرکز له پکار دي چې دا رقم صوبو ته په فوري توګه ورکولو لپاره دي. د پټرولیم وزارت ته هدایت ورکړي چې د صوبایي خود مختاری داوی متاثر نشي. روزپانا آج په خپل اداري کې لیکي چې د صوبا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په دوبه کې د بزنس اینڈ انویسټمنټ غونډې ته خبرو اترو په وخت ویلي دي چې په صوبا خیبر پختونخوا کې تیل، ګیس، پن بجلی، سیاحت، معدنیات او دغسې په نورو شعبو کې د سرمایه کاری کولو ګڼې شمېرې موقع دي، خو که غیر ملکي سرمایه کار د دې نه فائده اخیستل غواړي او ملک ته راشي نو هغې له با سیکورټي سره نور سہولیات هم ورکړي کیږي. ادارې لیکي چې د وزیر اعلی دا خبره خو ډیره ښه ده. صوبې ته د تیر څلورو کالو کې د ترخګرۍ، سیلابونو، زلزلې له وجې ډیر زیان ورسېدو او د هغې د بحالۍ لپاره نړۍ خو ډیرې وعدې کړي دي، خو تر دې دمه هغه وعدې پوره شوې نه دي. ادارې لیکي چې په صوبې کې ډېرې قیمتي ذخیرې موجودې دي او د دې نه فائده اخیستل پکار دی، نو ځکه چې کوم پاکستانی سرمایه کار په نورو ملکونو کې اوسېږي هغې له پکار دي چې د خپل ملک او صوبې د پرمختګ لپاره دي دلته راشي او مختلفې منصوبې دي کامیابی کی.
داوا انیسا اجمل چې د کورنۍ ورسپانو د مهمو لیکنو غټ کې تاسو ته وړاندې کړل.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدر منو اوریدونکو، تاسو مشال ته غوږ نیولې ده او د نړۍ په حال کې مو د لیبیا د حال نه خبرو. په لیبیا کې د ولسمشر قذافي خلاف د خلکو مظاهره مرکز ترابلس ته رسیدلی دي او هلته د حکومت پلوه او مخالفه ډلو ترمنځ ته د تاوتریخوالي پیښې هم رامنځته شوې دي. هلته په بنغازی کې هم د خلکو مظاهره روان دي چې په دغه خلکو د حکومت لخوا په ډزو کې د وجل شو شمیره د 209 هم اوخته. بلخوا غربی نړۍ په مظاهره کوونکو ډزې او د تشدد پیښې په سختو ټکو کې غندلې دي. د مشال د خبر مرکزی څانګې دا ریپورت د اسرار عالم محمد ناورو.
د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ ویلي په لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافي پر ضد روانو مظاهرو کې تر دې دمه تر سلو زیات کسان وژل شوي. د رپورټونو لمخې پوز د لیبیا په دویم لوی خارو بنغازی کې د لویو او سپکو وسلو سره په مظاهره چانو ډزې کوي چې ورکه تر دې دمه لګ تر لګه شل کسان وژل شوي. رټر خبري اجانس د یو مظاهره کوونکي د خلیوای چې هغه په دغه قتلیام کې ولاړ وو او د وکتل چې په لزګونو مظاهره چان او وژل شو. ولکېږي د مظاهرو د ګډوډولو لپاره د ودانو د چتونو څخه پوز په مظاهره چانو ډزې کوي. د راپورونو لمخې د لیبیا په دویم لوی خارو بنغازی کې پوز حکومتي ودانو ته ننوتو او له هغه ځایه په هغه خلکو ډزې شروع کړې چې د وړاندې څخه وجل شوي تنان یې خخول. د یو ځایي هسپتال انتظامی لمخې په هسپتال کې روسته له هغې جوبل کسانو ته په وینور کولو کې کمی راغلې چې د روسي خالی په شپه د پوز لخوا په مظاهره چانو ډزو کې جوبل شوي یو نیم سل کسان په هسپتال کې داخل کړی شو. د بی بی سي رپورټ لمخې له دې جوبل شوو کسانو څخه 22 کسانو ساور کړه. په لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافي پر ضد روانو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر په صحیح توګه ځکه نه دی معلوم چې حکومت په دغه هیواد کې په نړیوالو رسنیو باندې بندیز لګولې. بلخوا د ولسمشر معمر قذافي مخالفینو د مظاهرو راپورته کولو لپاره ټولنیزه میډیا کاروي. د ویډیوګانو شریکونکي ویب سایټ یوټیوب باندې د حکومت ضد مظاهرې قتل کېدې شي چې پکې مظاهره چین وایي هغوی ازادي غواړي او هغوی سماجي انصاف غواړي. خبری اجانس ایسوسییټډ پریس د عینی شاهدینو لخلیوای کڅ هم په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو تشدد کې د وجل شو کسانو شمیر زیات شوه. ولې د دې باوجود پرون د اتوار پورز په دویم لوی خار بنغازی کې یو شمیر خلک د مظاهرو لپاره رټول شوی وو. په لیبیا کې د پوز لخوا د امولس د قتلیام د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې شاوخوا 50 مذهبي مشرانو خواست کړي. ځینې پوهان وایي چې د لیبیا حالات به کېدای شي د تیونس او مصر د انقلاب نه فرق وکړي ځکه چې د لیبیا ولسمشر معمر قذافي حکومت د دې جوګه دی چې د هیواد د تیلو د دولت د لارې د ټولنیزو ستونزو مخه ونیسي.
دا اسرار عالم محمد چې تاسو ته یې په لیبیا کې د ناآرامۍ په اړه ریپورت وړاندې کړ.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
او دا وخت د مشال نړیواله مطبوعاتي کتنه. امریکایي ورسپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي آیا په منځني ختیځ کې د نوي بدلونونو بعد د ښځو حقوق خوندي وساتي او کنه؟ د فرخنده وزیر نه د مقاله مهم ټکی اورو.
په واشنگتن پوسټ کې اسوبل کولمن لیکي په تیونس کې لسګونو خزي لارو کوسو تاراوتلې او د خپل هیواد د ښه مستقبل لپاره د حکومت خلاف په مظاهرو کې برخه واخیسته او دا شان په مصر کې هم خزي د پخوانی ولسمشر حسن مبارک پر ضد مظاهرو کې غلې پاتې نشولې. په دغه دوانو هیوادونو کې د شرعي نظام شه د اسلامي قانون او قران مطابق وي خلک په حق کې دي خو دا چې دغلته بیا خزو تاسو را حقوق حاصل دي یوا د فکر وړ خبره ده. لکه د مثال په توګه په مراکش کې د یوې جنۍ د واده عمر 18 کال دی او په سعودي عرب کې یوا اتکلن جنۍ یو بوډا سړی ته هم واده کړي شي چې هیڅ بد خبره نه ګڼل کیږي. بلخوا په عرب هیوادونو کې داسې مشران هم شته چې غواړي څنګه د شرعي نظام او جمهوریت په رڼا کې د خزو مسلو ته پام وکړي. نو دلته په عربي نړۍ کې به د کوم قسم بدلون راوست لو پر وخت دا هم ډیرا ضروری وي د خصو په حقوقو بحث وشي. په تیونس او مصر کې هغه قانون چې د خصو سره تړاو لري د منځني ختیځ د نورو ملکونو په نسبت مثبت رول لوبوي. بلخوا په عراق، بحرین، یمن او لیبیا کې چرته چې ناکلاری روانه ده او د څه قسم بدلون پر وخت بیا خزه د یو غیر یقیني صورتحال سره وړاندې دي چې دا څه فکر هم کوي کچرې د دوی په هوادونو کې یو ممکنه بدلون راشي نو له هغه وروسته بعد د دوی سکیږي. آیا دغه به د دوی لپاره دوستانه وي او که نه. لیکوال وایي که په دې اړه د تیونس تیر وخت ته وکتلی شي، نو د ازادۍ سم دست وروستو د تیونس د هغې وخت ولسمشر حبیب بورکیبا چې یو سیکولر حکمران و، په هغه وخت کې یو آزاد خیاله پالیسي خپله کړې وه. ښځو ته یې د سړو سره یو شان د طلاق حق ورکړی و، زیات ودونه یې ختم کړي وو، د واده لپاره یې د عمر حد ټاکلی و، د خاندان د منصوبه بندۍ په اړه یې هم خلکو ته څه لږه ډېره ازادي ورکړې وه، او لکه د ترکیې د مصطفی کمال په رنګ یې خلکو ته یو شمېر د ژوند تیرولو او د رایې د اظهار ازادي هم ورکړې وه. او دا هغه وجه ده چې د تیونس ښځې اوس د تعلیم په میدان کې ډېر پرمخ تللی دي، او د زین العابدین بن علي په وخت کې دا یوه غیر معمولي خبره نه وه چې چارواکو به د خلکو نه د منز او داسې د نورو کارونو په اړه پوښتنې کولې. خو اوس به آیا تیونس د یو څنګ قانون لاندې راځي یوه مهمه پوښتنه ده، او د مصر حالات هم په دې لړ کې څه بدل نه ښکاري. تر اوسه په هغه ډله کې یوه ښځه هم نه ده شامل کړل شوې چې د مصر د آئین د بدلون لپاره جوړه شوې ده. ایمان بایبرز چې د مصري ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کوي، وایي دوی د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو او د دوی په آئینی بدلونونو او دا شان یو شمېر نورو مهمو ملکي کارونو کې د برخه اخیستلو لپاره په پوځي شورا کې یو درخواست داخل کړی دی چې څه 1,200 کسانو لاسلیک کړی دی، او زیاتوي په دومره لږ وخت کې د دومره ډیرو خلکو رای راټولول یوه غټه خبره ده. ایمان وایي که حالات څنګه هم وي، خو دوی به د خپلو حقونو لپاره جنګیږي. کله چې په عراق او افغانستان کې ښځې د بدو حالاتو سره مخامخ شوې او دوی د مذهب په نوم د بنیادي حقونو نه هم محروم کړل شوې، نو دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده. د تیونس او مصر ښځې هم پر دې ځانونه خبر کړي. اکثره د داسې بدلونونو وروستو د هغوی په حقونو د یو خاص مقصد لپاره سودا کیږي.
دا واشنگتن پوسټ مقاله مهم ټکی مو د فرخنده وزیر نه اوریدل، او یو بل نړیواله مطبوعاتي کتنه هم لرو. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د چیلنجونو سره مخ هغه عربي هیوادونو په اړه لیکلي چې د حکمرانانو واک پکې اوږد شوی، د جمهوریت لپاره د خلکو تند ډیره شوې، او د بیروزګارۍ په شرح کې اضافه شوې ده. د ورځپاڼې په وینا دا د دې سبب شوی چې په ځینو هیوادونو کې خلک مظاهره کوي او په ځینو نورو کې یې امکانات لیدل کیږي. بشیر ګواخ درته د دې لیکنې غټ ټکي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د څو عربي او منځني ختیځو هیوادونو په اړه داسې شمېرې خبرې کړې چې د دوی اقتصادي پیاوړتیا ښیي، خو دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د دې هیوادونو مشران له یوې ډېرې اوږدې مودې راهیسې په واک کې دي، او په دې وروستیو کې پکې د بیروزګارۍ شرحه زیاته شوې ده، او همدا لامل دی چې د ځینو پر ضد خلکو مظاهرې پیل کړې او ځینې نور کېدای شي د ورته پیښو سره مخ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د الجزایر چې دا مهال پکې د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي لیکي چې د دې هیواد ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه له 12 کلونو راهیسې په هیواد کې واکمن دی. که څه هم نوموړی د انتخاباتو په نتیجه کې ټاکل شوی و، خو واک ته له رسیدو وروسته یې هیڅکله ټاکنې ونه کړې. د بوتفلیقه د واکمنۍ په مهال په الجزایر کې د اسلامي ملیشو سره حکومتي ځواکونو جګړې وکړې چې په پایله کې داخلي جنگونه پیل شول او خواوشا 2,00,000 خلک پکې مړه شول. الجزایر له 2 لسیزو را په دیخوا د بیړني حالت لاندې دی. د یو بل عربي هیواد بحرین چې دا محلي خلک د حکومت د چپه کولو لپاره لاریونونه کوي، نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د دې هیواد پاچا حماد بن عیسی الخلیفه له 1999 کال راهیسې د هیواد چارې پر مخ بیایي. ورځپاڼه لیکي چې په بحرین کې شیعه مذهبي 90% دي، او دا هیواد د تیلو لوی تولیدونکي او د امریکي مهم ملګری دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د اردن په اړه لیکي چې د دې هیواد پاچا عبدالله دویم هم له 1200 کلونو په واک کې دی، خو اوس د نوموړي په وړاندې خلکو پراخه مظاهرې پیل کړې چې د اردن پاچا یې مجبور کړ خپله کابینه او وزیر اعظم لرې کړي. په اردن کې د دې کال خراب اقتصادي حالت او د بیروزګارۍ د فیصدۍ لوړیدل خلک غوسه کړي دي. لیبیا بل هغه هیواد دی چې خلک یې له واکمن څخه نور تنګ شوي دي او په خلاف یې مظاهرې کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د دې هیواد مشر معمر قذافي له 240 کلونو راهیسې په واک کې دی. د ورځپاڼې له مخې په لیبیا کې 0.4% خلک د غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. له څو اونیو راهیسې په یمن کې هم مظاهرې شوې چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا له یوویشتو کلونو راهیسې د دې هیواد ولسمشر علي عبدالله صالح د لاریون کوونکو د فشار له وجې وعده وکړه چې کله په 2013 کال کې د هغه د واک موده ختم شي نو نوموړی به بیا ځان نه کاندیدي. صالح د پوځیانو تنخواګانې هم پورته کړې او په ټکسونو او بیو کې د کمی اعلان وکړ. د ورځپاڼې په وینا په دې هیواد کې د بیکاری شرح له 100 تر 140% پورې ده او 45% خلک د غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د مراکش په حق لیکي چې دا هیواد وخت ناوخت په مغربي سهارا کې د بلتون پاله ځواکونو د بریدونو سره مخ کیږي. د بلتون پالو د تیر کال د نومبر په میاشت کې 11 مراکشي پوځیان ووژل. ورځپاڼه لیکي چې په دې هیواد کې 45% خلک د غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او له امریکا څخه 226 میلیونه ډالر اقتصادي مرستې ترلاسه کوي. نیویارک ټایمز د سوریا هیواد په حق لیکي چې له 1100 کلونو راهیسې واکمن بشار الاسد د خپل پلار د سخت حکومت نه وروسته واک ته ورسید او دغلته یې په نرمه حکومتداري پیل کړه. په دې هیواد کې هم خلکو په یو بل د انټرنیټ له لارې غږ وکړو چې لارو کوڅو ته راووزي او د حکومت خلاف دې مظاهرې وکړي خو هیڅوک راونه وتل. د ورځپاڼې په وینا په سوریه کې له 100 تر 140% خلک بیکاره دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د سعودي عرب په حق لیکي چې پاچا عبدالله له 6 کلونو راهیسې پاچاهي کوي او دلته د بیروزګاری شرح یوازې 15.4% ده.
مشال زموږ رڼا ستاسو.
قدر منوریدونکو د مشال په خبرونو کې اوس ورزو افغانستان ته د هلمند والی وای چې د هلمند په لس ولسوالیو کې با اونۍ وروسته د کوکنارو اړولو کمپاین ترسره کیږي او د نورو کلونو په پرتله با سخت کال ملي اردو او د عامه نظم پولیس هم د امنیت په ساتلو کې ونډه اخلي. په دې اړه نور تفصیل د نقیب الله متنوال په ریپورت کې.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل وایي چې د کوکنارو اړولو پلان جوړ او سخت کال به د نورو کلونو په توپیر لس ورځې وروسته د کوکنارو اړول پیل شي. ګلاب منګل زیاتوي چې د نورو کلونو په توپیر سخت کال ملي اردو او د عامه نظم پولیس هم د کمپاین د امنیت ساتلو په موخه په دې پلان کې دي. هلمند والی همداراز ویل چې 2 کاله وړاندې د کمپاین د پلي کولو پر مهال 11 پولیس وژل شوي او 45 تنه ټپیان شوي وو، خو تېر کال د وژل شویو پولیسو کچه 6 تنو ته راټیټه شوه او سخت کال به مو هڅه دا وي چې تلفات نور هم کم او کار زیات وشي. د هلمند والی ګلاب منګل وای بهرنی ځواکونه دی ورسره د هغو تریاکو په ماتولو کې هم مرسته وکړي چې په دښتو کې کرل شوي او له پلان نه بهر دي.
همدا خبره په ارتباط به مختلف ثابته کی شي. مونږ چې د فورزون سینه اوړو او سرویرانه سروي کوي هغه به مصیبه کې راشي او کتر کال غندرا نغله دغه معنا د خبره دا چې په همدا ځای ودروي نور مکه موي چې دغه ته کوم رکن شي.
د هلمند ولایت یو شمیر ولسوالۍ ولسوالان او امنیه قماندانان وایي چې دوی ته د تجهیزات ورکړل شي. د نادالی ولسوالۍ امنیه قماندان خدی خان د موټرسایکلونو غوښتنه کوي. وایي داسې سیمې شته چې موټرونه نشي ورتلای، که موټرسایکلونه ولرو نو په اسانۍ سره به سیمې ته ورشو. د دې ترڅنګ د ګریش کولسوال محیدین خان وایي چې په کلیو کې ډیر تریاک نه دي کرل شوي ځکه هغوی ته د فوډ زون پروګرام رسیدلی او موږ کولی شو په لږو ورځو کې یې کوکنار مات کړو، خو ستونزه دا ده چې په دښتو کې تریاک ډیر کرل شوي او د هغوی ماتول په پلان کې نه دي راغلي.
ټول تریاک دي په دښتو کې، هغه خو چې په مرکز کې نو په ګریش خو څوک تریاک نه کوي، خو دي په دښتو کې او دښتونه د موږ څخه لیرې دي. هلته خو دونه مشکل هم د امنیتي لحاظ نشته په دښت کې. هلته د دوی زموږ سره ملاتړ او کومک وکړي چې هلته دغه مات کړو، تریاک مات.
د هلمند خلک هم دا وایي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو کرکیله د نورو کلونو پرتله راکمه شوې ده. دوی په دې خوښي څرګندوي چې له یوې خوا د حکومت دریځ د دغه بوټي په وړاندې سخت او له بلې خوا کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونه هم کروندګرو ته ورکول کیږي.
سس کال تاریخ ډیر کم کرل شوي دي ځکه خلکو زړه نه شه کوي چې حکومت تاریخ اړي یا ماتي او د وطن د خلکو سره کومکونه شوي دي، د امبارو د کودو د جه کومکونه سره شوي دي.
د نشي توکو یا د تاریخو کښت په هلمند کې تر یو حده پورې کم شوي.
چارواکي یو ګام مخته واخلي. زه فکر کوم چې هغه کرنسي تریاک کوکنار د دولت لاسرسي ورته کیږي، هغه به ما باندې وي. نو
دا یاد ول ورده چې هلمند په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کښت تر ټولو لوی ولایت وو او په 2 کلونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین له امله دا کښت ډیر کم شوی او دا ځل به د فبروري په 28 نیټه پیل او په 13 ولسوالیو کې به پلی شي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
نن په دنیا کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دا چې ژبه د یو قام په ژوندۍ ساتلو کې څه اهمیت لري او کراچۍ کې میش پښتانه د خپلې ژبې د ساتنې په لړ کې د کومو ننګونو او چیلنجونو سره مخ دي، په دې اړه په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دا رپورټ اورو چې د یو ماشوم زده کوونکي په غږ شروع کیږي.
زمانم خیوات او زو کې جوان کلاس کې ما ای فور اپل اپل مانه سیب دی فور دګ دګ مین بطک بطک دغه بطک بطک دغه توي ا کله وبو کی چی کر دی کای چ وګه شو دغه قق کای کله چ نه دی سلاوانی ټول رات په پختو کې یاد نه دی لګ لګ یاد دی من ته سکول کې پختو نه راخه.
یوازې دا ماشوم نه بلکې کراچۍ ښار کې بزرګونو داسې ماشومان شتون لري چې یا خو یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړې او یا یې هم خپله مورنۍ ژبه کې د نورو ژبو بیخي زیات ټکي داخل کړي دي. د ملک د نورو ښارونو په نسبت کراچۍ ښار کې دا خبره ډېره زیاته تر سترګو کېږي چې ځینې کورنیو خپله مورنۍ ژبه بیخي هېره کړې ده. دا چې وجه یې څه ده په اړه یې ادیب او شاعر نور الاسلام سنگر مشال رډیو ته داسې وویل.
ژبه خو اصل کې دا د ویلو سره منګ چونکی چې په کراچۍ کې اوس نو زموږ د پښتنو چونکی مجموعي دغه داسې ده چې په خطه کې د اردو د تسلط لاندې دي. کوم خلک چې تعلیمونه کوي هغه زیاتره په انګریزي سکولونو کې دي، یا دغې نه پس بیا اردو ده، دغې سره بیا موږ په صوبه سند کې چونکی سندي ژبه دلته کې د پرایمري په سطح باندې لازمي ده، ژبه خامخا په هغې سر پرې باسي.
د نور الاسلام سنگر په خبره کراچۍ ته راغلي هغه خلک چې قامي شعور پکې کم وي، هغوی کلتور ژبې او قاموالۍ لور ته خاص اهمیت او توجه نه ورکوي.
داسې خلک هم پکې شته چې د هغوی د جنریشن په لحاظ سره درېیم یا څلورم جنریشن دلته دی، د هغوی په ژبه باندې باقاعده اثر پرېوتی دی چې هغوی پکې د اردو د انګریزۍ توري یا ټکي شاملوي، او پښتونخوا ته د هغوی تګ هم ډېر کم وي، بلکې هلته کې خپلې رشتې پرې کړي دي. کم خلک چې تګ را تګ جاری ساتي د هغوی د ژبې ترویج کېږي. کم خلک چې دلته پاتې شي، دغه مثال انډیا هم پخوا و چې کله د افغانستان نه خلک تللي وو، هغه ځان سره افریدي او یوسفزي لیکي، خو چونکې د انډیا کې سل دو سو کلو نه سوا وشو نو د هغې نه پښتو هېره شوه.
شاعر او کره کتونکی ریاض تسنیم وایي چې تاریخ کې مورنیو ژبو ته اهمیت نه ورکولو له وجې ډېری قامونو خپله پېژندګلو د لاسه ورکړې ده.
هر کال د دنیا مختلفې وړې وړې ژبې هغه د منځ نوزي، او د هغې بنیادي چې کوم نو وجوهات هم دغه دي چې د هغې ژبې ویونکي د هغې ژبې سره هغو نه حفاظت چې کوم نو ونه کړي، څومره چې هغه ژبې ته ضرورت دی. نو د دې لپاره چې د هرې ژبې ویونکو باندې دا فرض دي چې هغې دې د خپلې مورنۍ ژبې حفاظت وکړي، د هغې د حقوقو دپاره دې آواز پورته کړي، او په خپله دې پای باندې په عملي طور باندې مظاهره وکړي.
پوهان وایي چې کم قامونه خپله ژبه هېره کړي نو هغوی په دویم پړاو کې خپل کلتور هېروي، او چې کله ژبه او کلتور هېر شي نو یو قام خپله پیژنګلو هم د لاسه ورکړي، او بیا هغه قام قام نه بلکې د خلکو په یو بینومه ټولګي بدل شي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
قدر من اوریدونکو، یو کلتوري ریپورت لرو. ټپیزا چې پښتو شعر کې نوی نوی رامنځته شوی، یو شمیر شاعرانو یې لیکلو ته مخه کړې او سندرغاړو په نوی انداز ویلې چې د سندرو مینوال یې هم په شوق سره اوري. زموږ همکار باز محمد عابد پرې دا ریپورت وړاندې کوي چې په ټبۍ سه پیلېږي.
د ټپی یا لنډۍ عمر د پښتو فولکلوریک ادب کې زرګونه کلونو ته رسیږي چې خوله په خوله له یوه نسل نه بل ته رالېږدول شوي او لا دوام لري. خو په دې وروستیو کې ځینو ځوانو شاعرانو د ټپی پر مټ یو نوي پورم ته مخه کړي چې ټپیزه ورته وایي. له یوې ټپی سره درې نورې مصرې چې وزن یې د ټپی له اولینۍ مصرې سره جوړ وي، او د ټپی بنیادي خیال او تصویر پکې وغځېږي، ټپیزه بلل کېږي. انی پیران چې تر هر چا د مخې د ټپی زو لمړی کتاب چاپ شوه وای چې ټپی سره ډیری مینې دې ته واساو چې یو نوې چوکاټ ورته غوړې کړي.
ما سره خپل چې د ټپی زی باندې یو فکر پیدا شوی و، شاید دا دې ما دې ټپو سره د زیاتې مینې والا کی سبب وي. که څه هم پښتو ټپا شاعر نه لري او نه څوک داوا کوي، خو کوم ما ویل چې دومره وش چې دا دې ټپی نه سرباری چې دوه درې نیمبې تې موږ سره کوو، نو دې لپاره چې یوازې دا ما پورې منسوب شي دا به یو ډېره ښه خبره وي.
بختیار سایل چې شاعرانه طبعي ټپی زی ته ډېره مایله ده وایي چې کله ټپی زی د موسیقۍ سره وویل شوي نو دې هم واسېده چې د شعر دې فورم ته مخه وکړي.
کله چې دغه فورم راووت د ټپی زی او د سندرغاړي کرن خان دغه ټپی زی په لومړي ځل وویلې، خلکو ته خوند ورکړ. دا زړه خبره وه، دلته زړه باندې ډېرې ښې ولګېدې. هر سړی که عوام دی او که هغه لوستی سړی دی، په دې مسایلو ډېر پوهېږي، نو هغه هم اوس له دې ټپی زی سره ډېره مینه لري. خاصتا د خپله هم ما ورته ډېر پام واوښت او ډېره خواري ما خپله هم روانه کړې ده.
یو بل شاعر وایي چې که څوک ټپی زی لیکي نو پکار ده چې د ټپی معنویت ته پکې صدمه ونه رسوي.
درن هلال یم. کوم شاعران چې غواړي ټپی زی ولیکي نو هغوی ته پکار ده چې داسې ټپی انتخاب کړي چې هغه ډېرې زړه راښکونکي، هغه ډېرې نوې نوې ټپی، او هغه کوم احساس چې هغه په ډېره ښه توګه ورسول شي د ټپی زی په شکل کې.
خو د معاصر شعر یو شمیر شاعران بیا په دې نظر دي چې که ټپه په خپل اصلي شکل پرېښودل شي نو له یوې خوا به یې معنویت پر ځای پاتې شوې وي او له بلې خوا به د ولس مال ولس ته پاتې وي. باز محمد عابد، مشال ریډیو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو هر ورځ د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. او هم دې سره خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. د مشال ریډیو خبرونه لا هم دوام لري چې زما همکارا ملیحا امیرزاده به پر مخ بیایي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه هم په دغه سپو هم په دغه ریډیو اوریدلی شئ.